ککې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاسټ لخوا خبره شوې ویلي، پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ د امنیتي ننګونو، ټي ټي پي او داعش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دالیز دی چې څلور هېوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دالیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هېواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري، او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ آسیا سره اړیکه ولري. خو اوس پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسۍ سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسۍ او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولي دي، او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت په افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
اینا میخوان که از اونجا بس آسیای میانی را بکشن، ولی قطعا به مفاد افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه دی، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصله څخه د ترانزیت کافی حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګمالي، ځکه هلته د شند جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده و چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسه زر، تاپی، توتاب او نور، چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي، کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یوه فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنی چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بېغمه کېږي، په تا باندې تکا ختمېږي، په تا باندې متکي نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تېرېږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 2 سوه میلیون ډالر یا 3 سوه میلیون ډالر اول پکې مصرفېږي، کال په کال تا تر 500 شپېته سل یا هغه د قرارداد مطابق چې هر څومره وي هغه تا ته حقول بور درکوي، خو د 10 کیلومتره حقول بور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدران په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري، او د طالبانو له حکومته غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې پر جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبري ټولګه رانغاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابت کړه چې دی په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایه چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلي؟
لسم صنف کې ومه ما هوډ وکړه چې زه به د خپل وخت کانکور، یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپلو د آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور عمر
ډېر ښه. درته وایه چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
دوه کلونو کې، یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه، مثلثات، فزیک او کیمیا. باندې بیا ورسته کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل
ډیر خدرت وای چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمرې سي کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی و ما د اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا او چیزي ل اول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی و ما لو اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی
تاسو ول کورنۍ تشویق کولای په درس کې چم راسته سره کوله مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وې په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو البته ولومړي سر کې خو مې مور خپل کومک را سره کاو په څنګه کې مترون هم ډیر زیات کومک را سره کړای بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا دریمې شو به د زمي وخت نو فقط دریمې سبا ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای دی موده کې ما سره مې بیا ترونو ډیر زیات کومک وکړ دلی په کومک ما وکول سوي سدا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ
ښه یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دی
بله او بله
درته ویلې چې اوسو کلانی استه چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کې نه یې
زه اوس تلس کلن يم د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلس کلن شم
ډیر ښه بل خبره یو ځوان ډاکټر یاستې تاسو دا وایې چې ډاکټري مو خوښېدله او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و
ما د رشری سره شوق لا اول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه ستا څنګه کې غواړي ځنه شي جوړګي نو کله چې د ما نو بتر اورځید نو ما مغه وخت مورته یلو ستا غواړم ډاکټر سم نو ډاکټری سره مې شوق لور وړه کونی نه
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د مختلف بخشونو کې البته ډاکټران ستا خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم ندی نمازان سره دا هوډوک چې زه په قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سفیر لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لدی نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړم ته مې د ما ورکوي ک څنګه
بله هو زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سره
لیتوس دی مکتب دوري تر غرزو کله بچې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر 500 ساعتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبن دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولې د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبور وم چې ما ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزی ته او نور مراسم ته نه تللې د دې لپاره تاسو درس وایې
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارکیانو خبره د آمدګي جریان کې زه هیڅ نو مراسم ته نه تلم کاغه ودونو کوج دی وي ک د ملګرو پارکیان وي نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم بعضی بعضی کله کله شپه بده سه کېدل سه ما درسونه به پاتیو یا برابر ډیرو بیا به تر 2 بجو 2 نیم بجو به کېناسم خو په صورت عموم زه به د شپې تر 11 بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلې خوراکي باب به کوم شایند سره و
د سه خاص شاینه البته خو لګ د سه خواګبه میزان سره ساتل او قهوه به مینه استعمالول
هدف می دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي
مغزیات می استعمالول په خاصه توګه چارمغز به ما نسبتا ډیر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خو می وینې سي نو دې تر څنګ به ما ډیر قهوه استفاده کول
ډیر ښه راځو کسانو ته چې دوی مغواړي لکه تاسو غونډې پراتونکو کلونو کې د کانکور پازموینه کې اول نمرې سي ډیر نمرې دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څورته وایې
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولونه هر څوک کولای شي. دوی د اول ادم یو هدف دی وټا کی بیا نظر هدف ته سیدی څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکارو کی لکه څنګه سمات سمخ کی مویل چې دما هدف ډیر زیات پړو نو سره لډیر مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي. نو دوی تمیم توصیه امدا ده څومره سیدی لوړ هدف ټاکی یاد په نظر کې ونیسي داغه په اندازه دی برنامه ورته برابر کی او غو مړه درس وای.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې ورسته کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وای دوی وای چې موږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرام مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کسې آرام وي نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظ لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف بخښنو کې دي. نو زه دیتا دا یو توصیه دا کوم چې د دې مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولی شي چې لډیر منفی انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چېرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سی دی کوي دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکل د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سګنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و یو معین قوانین یې درلودل همیش خپلو درسو کې موفق او کامیاب او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده هغه دوی ته ما وویل ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درې کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه ډېر هیجان احساس مې وکړه ډېر خوشحاله شوم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په اخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پایل کې د اتل خان پاک لا ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل فری سنفونه ټول خلاص کړي ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدل او د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخه نصابونو دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړي ول او رسول دینه چې ولسم سم نه فارغ شو دولسم تلړو به آمدګي سم سم سره شروع کوو په آمدګي سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې و
اصول د درس د سیده د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او همدغه تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو ورسول هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس د فی 12 د فی 15 د فی هم بعضی مضامین د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضامین
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړې نمرې واخلي د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخاله دا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډونو کې د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي دا ټول د بیت خلاص کې ورسول هغه نه چې د لسم سم ته دوی کامیاب شول او د لسم سم مکمل کال دي دوی به یو آمادګي کلاس ونیسي یو آمادګي سم ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د تل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمبر الله سره وړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نکړي له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی رازو د اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو
کو ګورو په پخ کې دا ویل سم چې اتل ټول کورنۍ تعالی یافته ده ځکه چې کدا غترونه دي ک دا غ نیکو کدا غ غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعالی یافته دي اول خدای دوی نه متاثر سوی ده بل دا په کالج دی په نومړی سیمفونی کې جوهر دا او چې دی نوم لري کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په یاپ کې چې د نوې جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لار په وړکو کومال کې او همدارنګ دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته به د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د مدرسې هغه مقاومت برابر کړ درسي ځای مرته برابر کړ هم دا و چې د کانکور نه راغی کله چې
د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته د وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مدګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړل د مسولیتونو اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نسته ورخطا نسی او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو ورخطا کیږي ان شاء الله وایي زبنه ورخطا کیږي نو زموږ ډاډ ورکړ د امتحان شم د خوب کو د ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره ده راو د کورنۍ ډاټ هم سره وته به
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکړ څنګه
بله مونږ پرونه اتا زخپله هم پروډوس وو کې نومي درجه تر لاسه کړې ده هم دا سم نورونه دي بل روم می مرهم زوی دي سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې هم دا رنګ ورونه په هند کې میرویس رحم زوی ذکر کړی دي مشروم محمد نیم رحم زوی هم ماستر دي ټول په خپل وختونه کې بلې مکتب کې باندې لګینې ولې پانتونو کې هم ټاپ راغلي دي هغه هم شاته تاسو د کوټه مخه اعظم د پورټر سره چې هم ایولوی اتربلی لر نسبت زموږ لوی ده خو د اعظم زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیږي خلکو ته نو تاسو نظر می وکړه چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه طبعا به ارسی وسی ګر زموږ والد صاحب سلام الله محمد رحیم د معرفت سره او مطالعه او درس سره ډیره زیات مینه لرله همدارنګه ملو چې یو نظر څه هرسی ورته خوشاله سم او بل زوخ شوخ د خپل هم زیات ور سره نو طبعا څه او اړیکې ور سره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو بغه کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره پس دغه باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کې رسې اقتصاد ضعیف ایت تعلیم نه کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بدیو منتا والدین باید پوره قربانی ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمينه مساعده کې چې د زده کړې وکړي ستا مشکلات ستا خدای حاضر نه چې د تعلیم سره خدمت نه وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمينه مساعده نه کینو دا هغه تنیافتنه د ناتارامي تاون ډیر ځکه چې د بده کارونه تر لاسه چي نو باید لکټ زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سرسته خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی ک خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومه کولای شي په آینده کې څه جوړ شي
تجربه خو ده لیدل چې کله یو څوک درس وای نو په اړه لات کې ویلی سي یعنی تاسو موري ام د سي او څو وای
بله بله درس په وخت کې ویل کیږي اګه اقتصادي وضعیت خراب دي تر قانون کې د کانکور نو او نمرګان چرګلی او طبعا د ډیر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې هغه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زویدنی تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې سیمانه لیدا باندې سکره د طبعا باید د تکلیف په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اول نه خمی سال د امام راهات خان هم زوی ده ځکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا مت منفي ګټه دی وکړه چې د هوډل ور وی هدف ور وی نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید لانډیوانان ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي ټلیفونونو څخه لري وسیږي هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي نو مثبت نتیجه ولري هغه وخت چې د کانکور امادګي درسونه وایي ته ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه لري وسیږي نن سبا زموږ ځوانان تاسو ویني چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډیر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبت ګټه د وخت مثبت ګټه مستخدم دي په دوره کې ګټه روانه کړي د بخښي کې د پانسون نوې تر ستاب معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبا خلک ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډیره ښه
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل څه یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تور سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای څه سول کاري چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوایې خودله تاسو ته ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نظر تورن کیږي په ما خبره نه وایي درس په دې اکل تر وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې محمد الله صبر کړ درس درسته کې نس کولی اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هو نو باید برته ورور خپل درسونه زره وکړیدو هغه د چوس په کورسونه کې زده کړې ورکوما خپل درسونه وایما
کوازی ورته وای ځوانان ته به تاسو پیغام څوي چې په ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړی
فاستا د سیمه کول دی افغانستان او بد حالت کې منتز ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي کوم د نړۍ ځینې مشهور چيري وګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان نه تر رسولي دي هدف فټاکي په ما هدف کار وکي لمن فشن لري و سی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظری نه پدې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي نو دا همیشه ځکه مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان تر ټولو خپل هدف ته کار وکړي حالت بدليږي دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلی دی به خپل کار وکړي خپل درس وای ان شاء الله وخت راځي چې دی به سمره دي شي ویني
بیرته راځو د اتل خان فاکلا ورسته پښتنه ماتره کوم پروتونکو کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمنه وسی
دا د اتل کورنۍ د اتل د پلار د اتل دي کې د اتل کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر وسیږي خصوصا د خوښتاو چې د بعد زړه متخصص وسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت کوي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي اته کاغه د فرانسوي یا سینوي خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران خېدي دا خېدي او هغه بدی نو د اتل ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي خپل هیواد کې غریبان او پښتنو او افغانان ته خدمت جوړ وګرځيږي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګي د بیولوژي درس واردی. د یادونه وړ بولم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. پایل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوې حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادې راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوي مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیه لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده کچیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند د لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی شي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، د مري ژوند د لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضوه د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة توریې یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخليږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خلیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناک مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاو شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایست کیږي، دوړې ایست کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایست کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومي څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبة توریې یا ترخیا ترازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودي، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة توریې لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې ترخیا په رسته او چپه برانچونو باندې ویشل کیږي. رسته برانچ چې دی هغه رسته سږي ته داخليږي، چپه برانچ چې دی هغه چپه سږي ته داخليږي. دغه ترخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په رسته برانچ باندې بدلیږي او په چپه برانچ باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ سپنجي ډول دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجاب حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانچونه ویلي وه هغه یواري په برانچیولو باندې بدلیږي. د برانچونه او د برانچیولو تر مابین فرق ست. برانچونه دوه دانې وه، برانچیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانچیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته
کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکار مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوای کسون تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس مادر تو ویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 40 واري پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا به کېدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانې لري تر څو اوس درته وایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به خوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیک مرغه.
تاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. که چې پس وینا خپل به مور کرم سبا بیا بیا راځم. که چې پس وینا خپل به مور کرم سبا چی پر ہوش پکل لگا یا رازم اپل میں لاڑی چی پر ہوش پکل لگا یا رازم دائم کانست چی پر دے بازار بگا یا رازم قیدی پس بینا کنگی مور رم سبادا تم سہار شڑنے ماشام گا یا رازم لکھائی تم سہار شڑنے ماشام گا یا رازم دائم کانست چپ